द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورس او د ماسوتن 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان خیبر پختونخوا پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړۍ حملې سباله یو کال پوره کیږي د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې په 14 دسمبر د وژل شوو ماشومانو او استادانو په یاد کې د عامې رخصتۍ اعلان کړې د امریکې صدر براک اوباما وایي په دې باوري دی چې د دولت اسلامي تندربا ډلې پر ضد جنگ کې ائتلاف با ګټه ترلاسه کوي او داعش ته یې پیغام ورکړی راتلونکی نمبر د دوی دی د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری نن ماسکو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د شام د جنگ په اړه په داسې حال خبرې کوي چې صدر بشار الاسد وایي د ترهګر ډلو سره خبرو اترو لپاره تیار نه دی او وښیي د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړۍ حملې سباله یو کال پوره کیږي د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې په 14 دسمبر د بجل شو ماشومانو او استادانو په یاد کې د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی د پوځي چونۍ سره په خوا کې دغه سکول باندې شبې خونړۍ حمله کې د 134 د سکول ماشومانو په شمول 145 کسان وژلی شوي وو د وژل شوو ماشومانو مور پلاران وایي دوی ته تر اوسه انصاف نه دی میلاو شوی او دا چې د دغه پیښې مخنیوي لپاره تر اوسه کوم حکومتي امنیتی او یا پوځي چارواکي ذمہوار نه دی ګرځول شوی د پاکستان حکومت د پیښور د ترهګر حملې وروستو د سیاسي ګوندونو په اتفاق سره د نېشنل اکشن پلان منظوري ورکړې وه چې تر مخه یې په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد یو شمېر ګامونه پورته کړل شوي او د په پاکستان کې په پانسۍ باندې چې کوم عرضي بندیز لګول شوی و هغه هم پورته کړل شوی و او د دې ترڅنګ په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد مقدمو چلولو لپاره پوځي عدالتونه هم پر ځای کړل شوي و د امریکې صدر براک اوباما وایي هغه په دې باوري دی چې د دولت اسلامي تندربا ډلې پر ضد جنگ کې به د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف ګټه ترلاسه کوي او دا چې دغه تندربا ډله په ځمکه جنگ بایلي د ګلپورس پینټګان کې د قامی امنیتی ډلې سره د ملاقات وروسته صدر اوباما وویل داعش تندربا ډلې ته پیغام واضح دی چې راتلونکی د دوی نمبر دی د کالیفورنیا سین برناډینو خونړۍ حملې وروسته صدر اوباما امریکایانو ته یقین ورکولو کوشش وکړو او وی ویل امریکا به د ترهګرۍ خلاف نړیوال ائتلاف کوششونو کې د مشرۍ رول جاری ساتي نوموړي وویل د داعش مشرانو لپاره په ځمکه د پټېدو ځای نشته صدر اوباما وویل داعش په شام او عراق کې په زرګونو میله ځمکه بایللې د فرانس یو نرسري سکول استاد د سرکاري وکیلانو په وړاندې منلې چې هغه دروغ ویلو چې دولت اسلامي یو مرسته کوونکي تن په چاکو باندې وهلې د پیرس شمال ختیس کې په آبر ویلیرس سیمه کې د یو سکول 15 کلن استاد په تشي کې او د مرۍ سره د چاکو د ګزارونو وروستو په هسپتال کې داخل کړی شوی دغه استاد وړاندې دعوه کړې وه چې د داعش نارا وهونکی یو تن هغه وخت د ده کمرې ته ورننوتو کله چې ده د ماشومانو جومات لپاره د سبق تیاری کوله او په دې د ګتې کټ کولو چاکو او کینچۍ سره ګزار وکړو ترکی کې د امریکې سفارت وایي دوی د یو نامعلومه امنیتي خطرې له وجې د قونسلګرۍ خدمات محدود کړي دي د ګلپورس په یو بیان کې انقره کې امریکایي سفارت ویلي د بیزو ورکمولو په شمول عامو خلکو ته ورکړل کېدونکي خدمات د ګل او نهې ورځې لپاره ځنډولی شوي دي او یمن کې د ایران په لبا شیا یاغیانو او عرب اتحاد ترمنځ د یو کال نه زیات وخت راهسې جنګ اودربلو لپاره به د نن نه په داسې حال باندې ډزبندي شروع کیږي چې د ملګرو ملتونو په مرسته سویټزرلینډ کې د امن خبرې اترې هم نن شروع کیږي. د ګلپورز ناوخته پورې د اوبو ورځو ډزبندۍ په اړه ژمنې ډېرې واضح نه دي. حوثي اغیانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې دوی به په ډزبندۍ عمل کوي او کنه، خو د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي کمانډرانو د ګلپورز په یو بیان کې ویلي دوی د عرضي ډزبندۍ پخلی کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپل غباندي اوري. د پاکستان خبر پختونخوا په خبر آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړۍ ترهګر حمله سباله، یعنی په 14 دسمبر باندې یو کال پوره کیږي. د خبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د عامې رخصتۍ اعلان هم کړی دی. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون پلاین باندې د بی خبر نادری ریډیو خبریال اسلام الدین نه خپل پلاین راغلی دی. اسلام الدین، تاسو ته په خیر راغلی وایو.
السلام علیکم اکرام، ډیره مهرباني جی.
وعلیکم السلام. اسلام الدین صاحب، پورا یو کال پس چې دغه ترهګر پی خرامسته شوی و، سباله د دې یو کال پوره کیږي، عامه رخصتی هم اعلان شوی ده، څومره پرمختګ شوی دی؟ یو سلسلور دیرش ماشومان وجلې شوی و، د دې ترڅنګ استادان هم و، د هغوی چې کمی غوښتنې وي څومره پوره کړی شوي دي؟ څوک سیموارو د هغې نمونه مخې ته راغلي؟
ګوره جی، خدا و چې دغه چې کومه پیښه شوې وه هغه یقیناً چې د پاکستان په تاریخ کې که تاسو وګورئ د ټول نه خونړۍ غټه پیښه وه، چې کوم کې په دومره لوی شمېرې سره واړه ماشومان چې کوم د سکول ماشومانو هغه په دغه کې وجل شوي وو. او ضروري خبره وه چې کله دغه پیښه وشوه نو هغې نه وروسته په پاکستان کې دننه چې دی لکه یو خو په خلکو کې ډېره زیاته غوسه او غم چې دی نو مخې ته راغللو، او بیا دغه پیښه د وژنه په پاکستان کې د ننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي، مذهبي ګوندونه دي او پوز دي، نو هغه ټول خلک په یو ځای باندې د دې پیښه د وژنه کې ناسه. او تیر کال په 15 دسمبر باندې چې د پاکستان وزیر اعظم کما یو قانوني تګلارې اعلان کړل، نو داغي بنیادی وجه هم د آرمی پبلک سکول او هم د دې پیښه د وژنه په پاکستان کې د ننه چې کوم پوزي عدالتونو جوړ شو، او هغه عدالتونو کې هغه خلک چې د ترهګری په مختلف خو کې هغه ککړو دا وی کې سونو او ریدنه شروع شولا، یو بل یو چې کوم یو غټ پرمختیا پکې شوی، نو هغه دا وا چې کوم د آرمی پبلک سکول په دې پیښه کې کم سلور تنان نیولې شو چې د کم په حق لبانې پوز د غویلی چې دا په دې بریټ کې ککړ دي، نو هغه ته د دې رمانی میاشتې په 2 دسمبر باندې د کوهاټ په جیل کې پانسی هم ورکړې شوې ده، او دغه ته سزاګانې چې دینو هغه دغه پوزي عدالتونو اورولې وي. دویم چې کم په قبایلی سیمو کې کم پوزي عملیات ډېر تیز کړل شو، او هم د دې پیښه نورستو بیا په شمالي وزیرستان کې په خیبر ایجنسۍ کې چې د جنګیالو جالبی نو فوز لخوا دغه بیانونه مخې ته رالو چې 870 خوشه د دوی چې کوم مرکزونه نو هغه دوی ختم کړلو، او 3400 چې کوم طالب جنګیالي دي نو هغه دوی په دغه عملیاتو کې وجلی هم دي. او هم د دغه عملیاتو د وجه نه په پاکستان کې د نن چې کوم د امنیت وزونه هغه ډیر حد پورې خشوي هم ده. خو دویم خو بیا په دې کې چې کوم پښتني راپورته کیږي او چې کوم ځینې سیاسي ګوندونه او کاران چې کوم نیو کې په حکومت کوي، نو هغه په دغه شل نکات تګلار کې ځنې ډیر مهمه لوري سیدونه هم شامل او هغه په دې کې یو خداوه چې کوم د مدرسو رجستریشن او دویم داوه چې کوم هغه پر کوي د دلې چې کوم په پاکستان کې د نن د ترهګری خورولو کې دا وی میو ډیر مهمه کردار دی، نو هغه باندې حکومت دا ویلی چې دوی په ځد به هم دوی ګامونه پورته کوي. او دریم چې کوم د پنجاب کې د نن چې کوم د پنجاب سویلی برخې دی پاغه کې هغه د جګیالو مرکزونو ختمولو په اړه باندې ګامونه پورته کول. نو لکه ځین سیاسي ډلې چې د حکومت د نیو کې کوي چې دوی په دغه کې هغه رنګي پرمختیا نه ده کړې څنګه چې دوی په 15 دسمبر باندې د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی و چې ګنې به په دغه کې ډېر کوټي د ګامونه پورته
کوي. اسلام الدین، یو پښتنه اړخ ترازو چې د وجل شو ماشومان او مور پلارانو چې کم تنظیم هم جوړ کړی دی د شهدا فورم په نوم باندې، هغوی تر اوسه پورې آیا مطمئن دي؟ د هغوی د سوالونو او پوښتنو جوابونه ورکړل شوي دي کوم چې هغوی وروستۍ غوښتنې او مطالبې کړي؟
ګورې جی، هغوی خو لکه یو څو ورځې وړاندې په پېښور کې یو مطبوعاتي کانفرنس کړی و، په هغې کې هغوی دغه خبرې کړي وه چې سبا له چې کوم دستوري په ټول خیبر پښتونخوا کې کېدونکي دي او خصوصا چې کوم د آرمی پبلک سکول کې دننه سرکاري او ډېر غټه دستوره د دې ماشومانو په یاد کې کېدونکي ده، نو هغوی ویلي چې دوی به دغې ته نه ځي او د دغه نه بایکاټ کوي، ځکه چې د هغوی چې کوم موقف دی هغه دا دی چې لکه دوی کومې غوښتنې وي. لومبنی غوښتنه دا و چې د دوی د ماشومانو په وجنې کې کم خلک ککړو لکه داغې په ضد باندې چې کم ګامونه روان دي، نو هغه ډېر حد پورې خو هغه کې تیزوالی راغلی دی، خو یو کال تیر شو او هغه خلک چې دی نو هغه په مکمله توګه باندې ختم نه شو. دویم، دوی دا وایي چې لکه حکومت چې دی د دوی په ماشومانو کې انصاف نه دی کړی، لکه انصاف دوی دې ته وایي چې کم د حکومت لخوا نه کمې پیسې ورکړی کېدلې یا چې کم جوبل ماشومانو هغه بهر هیوادونو ته علاج لپاره لیږلو، نو دوی وایي چې حکومت خو ځینې تنان چې دی نو بهر ملکونو ته ورېږل دا هغوی علاج وکړو، خو زیاتره چې کوم جوبل ماشومانو نو هغوی هم دلته کې پاکستان کې پاتې شو او هغوی بهر هیوادونو ته ونه لیږلی شو. درېیم، دوی وایي چې کومې پیسې چې کوم کمپنسیشن دی یا چې کومه معاوضه ورکړی کېدله نو په هغې کې حکومت چې دی نو ځینې خلکو ته زیاتې ورکړي، ځینې خلکو ته کم ورکړي، نو مطلب د ماشومانو کې دننه دوی وایي چې لکه حکومت فرق کړی دی. او څلورم، د دوی چې کوم غوښتنه ده نو هغه دا ده چې د پاکستان د ټول نکم غټ یو اعزاز دی، نشانه هیدر، نو دوی دا غوښتنه کوي چې لکه حکومت له پکار دا ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې لکه څنګه چې دوی وایي چې دا د امریکې هغه 9/11 چې کوم پیښه وه هغه رنګې پیښه چې ده نو دا رنګې غټه پیښه ده د پاکستان په تاریخ کې ده، نو پکار ده چې د دوی ماشومانو ته د حکومت لخوا نه دغه نشانه هیدر اعزاز چې دی هغه ورکړل شي. نو دغه یو څو د دوی غوښتنې دي او د دغه غوښتنو په وجه باندې دوی دا اعلان کړی چې دوی سباله دغه دستوري ته نه دي، خدا به کتلې کیږي چې سباله دلته کوم غټه دستور په پیښور کې کیتون کې دا چې په دغه کې دوی برخه اخلي او کنا اخلي بږي.
ډیر مننه، ډیر مننه اسلام الدین زمنګ سره د خبرو
کولو. ډیر مهرباني دي، ډیر
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو بلوچستان ایالت اړخته چرته چې ماشومانو ته د پولیو رنس پر ضد د ویکسین ورکولو د کمپین دوه مورز ده، که هم په ځینې ځایونو کې د ماشومانو مور پلارانو د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی، خو حکومت وایي چې ټولو ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورکول یقیني کوي. وروستی حال په د کوټنا د ډی ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په دیر ضلعو کې بنندوی مورز هم د پولیو په ضد کمپاین روان وي. د چارواکو په وینا چې د تیرې ورځې په پرتله نن به ټوله ټیمان یا ډلې پر وخت باندې کار پیل کړي، ځکه چې په لومړۍ ورځ د پولیسو او موټرانو د کمښت له امله په ځینو سیمو کې پر وخت باندې کمپاین نه و پیل شوی او په نتیجه کې کارکوونکي د ځنډ سره مخ شول. د دغه ستونزو د جاج اخیستلو لپاره تیر ماښام په کوټه کې د ډیپټي کمشنر داود خلجي په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د کارکوونکو لخوا نه یوازې د لومړۍ ورځې رپورټونه وړاندې شول، بلکې زیاتره د انکاریانو شکایت هم درلودې. په دې ترڅ کې عبدالله رودی، څوک چې د کوټ ښار په یوه پښتني سیمه کې کار کوي، د پولیو د څاسکو د انکاریانو په اړه نور څه داسې بیان کړی.
دا ایریا چې دلته مذهبي خلک ډیر دي، تقریبا هغه خلک په هیڅ قیمت نه مني. دا شر چې دی دې ته غلط وایي چې وایي دا غلط دی، دا ناروا دی، موږ بار بار ورسره کښېنستلي یو، کور ته ورغلي په مرکزي وي جرګسي وي، هیڅ رقم سر نه خلاصي. وایي دا آرام دی، دا یهودو د نصارغ دی، پلان خپل سپیچز کوي، خپل دغه کوي نه. تقریبا درې سلور واره ای ڈی سی ڈاکٹر یاسر بازی تللی دی زت للی ایم یو سی او تللی دی ایس ایم تللی په قاعده اوس ټیمان تش کنزل کی بخید نیگیټیو روایت
دغه او جن نور ستونز په اړه مشکله د کوټې د روغتیا د افیسر ډاکټر شاهجان پانیزی څخه وپښتل نو دغه جواب څه داسي وو
د پولیو اول ورځ د خاصې شنو خامخا اول ورځ چې ټیمان ډیپلای کیږي نو هغه چې فلزي نو څه ټیمه خلې نه مزبیری فیزل خامخا ارځای لري نو دون ډیر شونه دغه وخت انتظامی ولا کور کړل
نو اوس دغه چې پات ریفیوزل دغه د پاره به تاسو څه کوي
پرغه باندې د یونیسف کمیونټ سټاف دی هغه پر لګي اول زموږ ټیمان خپل ورزي یو سی مو ورزي رین چارج ورزي ټیمان ورزي هغه کوي کله هغه بعد هم بیا شو بیا د کمیونټ سټاف به انتظامی ولا غیره کوي مطلب خپل دغه کوشش کو امید لري چې اوس شاید کېدای شي پاتم څه کې کنه د امید داسته چې کورسي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د پولیو د وایرس په والا د بلوچستان درې ولسوالۍ لکه کوټه پښین او کلا عبدالله زیات خطرناکې ګرځول شوي دي چیر چې په تیرو کلو کې د پولیو پر کارکوونکو باندې نه یوازې بریدونه شوي بلکې ځینې یې وژلي هم وو ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی نه پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دی
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکن سر وخی دی او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی دی
ځان تکړکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی امریکای صدر براک اوباما وای په دې باور دی چې د دولت اسلامي یادایشتون روا ډلې پر ضد جنگ کې بعد امریکای په مشرۍ کې ائتلاف ګټه ترلاسه کوي او دا چې دغه تون روا ډله په ځمکه باندې جنگ بیلی نوموړي دا خبرې په پینټاګان کې د خامی امنیتي ډلې سره د ملاقات وروسته کړې دي نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد ائتلاف به کامیابی ترلاسه کوي او زیاتوي د وسله واله ډلې مشران اوس په تیخت دي او د دوی مشران د پټېدو ځای هم نه مومي د ویل چې زموږ پیغام دوی ته ډیر ساده دی او هغه دا چې اوس تاسو وار دی په پینټاګان کې د داعش ډلې پر ضد د خپل دفاعي ټیم سره په تازه کې شو پر مختیا او باندې د خبرو تر وروسته هغلی اوباما دغه خبرې کړې دي د کالیفورنیا تر هغه حملې چې د داعش نه اثر اخستونکو خزه خاون په کې څورلس عام بې ګناه خلک وجلی وو او د نومبر په میاشت کې د فرانس تر هغه حملې وروسته د امریکا صدر باراک اوباما په دې هڅه کې دی چې د امریکایانو حوصله پر ځای کړي او ورته ډاډ ورکړي د امریکا صدر وویل چې امریکا به د لړکې د نړیوال ائتلاف مشري پر ځای جاری ساتي کوم چې د وای په حاضر وخت کې د لوی ضرورت لاندې مخ په وړاندې خپل حل ځلې بیایي د امریکا صدر باراک اوباما په ستراتیژي کې د بدلون کوم اعلان ونه کړ خو ویل چې د ترخګرو د مشرانو لټون د دوی وجل عراقي فوج ته تربیت ورکول وسله آلات ورکول او ځنې په شام کې د داعش پر ضد جګړه کوونکو وسلوالو ډلو ته به هم مرسته ورکړي د دې ترڅنګ د زیات کړه چې د وسلوالو تربیت ورکولو دوی ته د مالی مرستو او د دوی د پروپاګاندې د کمپاین به هم مخنیسی د خپل وینا په اخر کې هاغلی اوباما وویل امریکا د خبرو د لارې خپل کوشش جاری ساتي چې په شام کې د خانه جنگي ختمه وشي او په ملک د واک د منتقلې عمل تر سره شي او بیا ائتلاف خپل پام د داعش پر ضد جګړې تر واړوي پینټاګان ته د خپل غیر معمولی سفر په وخت ورته د قامی سلامتی ډلې د داعش پر ضد د جګړې حال احوال تیر ک د ناستي وروستو صدر باراک اوباما وویل په شام کې داعش ډلې په زرګونو میل ځمکه باندې قبضه د لاسه ورکړې ده او دغه سي په عراق کې هم څنګه چې د امریکا ائتلافیانو په وسلوالو دایره را تنګه کړي صدر باراک اوباما وایي چې جګړه به ضرور سختوي خو پکې به د داعش مشران او نور مهم ځایونه رسا رسا وشتل کیږي ایتلافیان د داعش مشران مورچې درنه وسله او د بمونو جوړولو کارخانې په هدف کوي. صدر بارک اوباما ژمنه وښوده چې موږ به دوی د ځمکې د مخ نه ختموو. ده ویل چې دغې ډلې په شام او عراق کې د روان کال د نیمۍ نه کومه غټه حمله نه ده کړې. صدر بارک اوباما وویل ځایي خلک اوس دغه وسلوال پیژني چې غله دي، تشدد او ظلم کوونکي دي او ځایي خلکو په دغه وجه دوی رد کړي دي. امریکا په عین حال کې کوشش کوي چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ایتلاف مضبوط کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر به منځني ختیځ ته ځي چې دغلته د داعش پر ضد نور پوځي کومک د ځایي ملکونو نه جګړې لپاره ترلاسه کړي. صدر بارک اوباما وویل د امریکا په داخل کې به د داخلي سلامتیا مسؤلین د بیړنۍ پیښې په وخت د خلکو د بیداره کولو نظام نور د چمتو کولو لپاره خپل کوششونه تیزوي.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. په داسې حال چې په شام کې د یو خواته د داعش پر ضد جګړه روانه ده، نو بل خواته د شام صدر بشر الاسد او د هغه مخالف یاغیانو پر ضد چې کوم یاغیان دي، د هغوی هم خپل ترمنځ جنگ روان دی او د دې تر اوسه پورې کوم حل هم په نظر باندې نه ښکاریږي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری دا وختي د روس په سفر دی، چرته چې با نوموړې نن په ماسکو کې د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره خبرې اترې کوي. دا خبرې په داسې حال کېږي چې څو ورځې وړاندې د شام صدر بشر الاسد ویلو چې هغه د تندروا ډلو سره خبرو اترو لپاره تیار نه لري. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د شام د اوږدې مودې راسې روانې جګړې د سیاسي حل لپاره روان سفارتي کوششونه به روانه اونۍ نور هم توندېږي. په داسې حال چې د نن نه فرانس د غربي هیوادونو او منځني ختیځ خارجه وزیرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي او سبا له به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په ماسکو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره هم په دغه موضوع خبرې کوي. که څه هم په شام کې دننه او بهر روان پرمختګونه د امن لپاره سم نه دي. د روس لخوا روان هوایی برودونه او د شام د حکومت لخوا بیرل بمونه چې پکې عام خلک وجل کیږي، دغه د شام حکومت مخالفه یاغیانو احساساتو کې سختی راولي او سیمه ایز مخالفین بیا د سولې لپاره کوششونه هم لنجمن کړي دي. د دمشق په خواو شا کې د وسلوالو په ځایونو ګڼ هوایی برودونو کې عام خلک چې پکې ماشومان هم شامل دي وجل شوي دي. دغه خبره په دغه سیمه کې د سیمه ایزو سارونکو یوې ډلې او امدادي کارکونکو لخوا کیږي. امریکایي چارواکي مني چې دوی د شام په اړه کېدونکي سفارتي کوششونو باره کې ډېر هیله من نه دي او شکونه کوي چې ګنې د دغې لانجې باسه ممکنه حل راوځي. خو بیا هم دا وایي د دوی سره بله سلار نشته سوا د دې نه چې سیاسي حل راوځي، او که چېرې دغه کوشش ناکامه کیږي هم نو دا خو به ویلی شي چې دوی یوه وکړه. تیره اونۍ د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری منلې ده چې په خبرو اترو کې به دغه لانجمنو نقطو هم خبره کوي، کم چې د سلو نه سیوا د شام حکومت مخالفه ډلو او یاغیانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې کړي دي. غربي چارواکي تمه لري چې د شام په اړه دغه سفارتي کوششونه به روانه اونۍ په ویانا کې شروع کیږي. ځینو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې په دغه خندانو کې د روس او شام حکومت لخوا ځینې هغه نیوکې هم دي چې کم یاغیان به په خبرو اترو کې نه کینی. د جمعې په ورځ د شام صدر بشر الاسد ویلي هغه دې ته تیار نه دی چې د هغه یاغیانو سره خبرو اترو ته کینی، کم چې د هغه په وینا ترهه ګرځي. په سعودي عربستان کې تیره اونۍ شوې د یاغیانو او اسد مخالفه ډلو د غونډې یوازینی مخالف صدر اسد دی. د یاغیانو د دغه خبرو اترو د طریقې کار د خالی په ورځ د القاعده سره تړلې یوې ډلې د یو مشر لخوا رد کړی شوی. دغه ډله په شام کې فعاله وسلوالو ډلو کې تر ټولو زیاته فعاله ده. په ریاض کې شوې دغه غونډه کې بیا النصره فرنټ ډله نه وه رابلل شوې. د دغې ډلې مشر ابو محمد الګولانی د سعودي عرب لخوا رابلل شوې دغه غونډه باندې نیوکې کړي دي. دغه مشر د شام په وایر سیمه کې شوې د ډزبندۍ نه په شا کېدو اعلان هم کړی دی. دغه سیمه په حمص ښار کې د شام حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړې اخیری ځای دی. تیره اونۍ په ریاض کې شوې دغه غونډې بیا د ځینو غربي هیوادونو په شام کې جنګېدونکي وسلوالو ډلو په حقله پالیسۍ کې هم بدلون راوسته دي. ځنی سیډون کې فکر کوي د شام په سیاسي حل کې به د روس حیثیت هم مهم وي، او د ځنو دا خیال دی چې پوتین به په دې خبره پوری ونن خدي چې صدر اسد دی د شام مشر پاتې وي. خو د شام حکومت ټولې مخالفه ډلې او یاغیان چې ورسره د غربي هیوادونو مرسته هم ورسره ده، غواړي صدر اسد دی واک اختیار پرېږدي او په موقتی حکومت کې دی هیڅ کردار ونه لري. خو ماسکو بیا هم غواړي د اسد د حکومت د مفاداتو خیال پکې وساتل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. د روس د یو سمندري جهاز لخوا د ترکی په کښتو باندې په هوایی ډزې د دغه دواړه هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروستۍ نښه ده. خو د دې ترڅنګ ترکی اوس کوشش کوي چې په روس باندې د توانایي چې څومره انحصار دی هغه کم کړي، خو ترکی ته دا وخت یو شمېر چیلنجونه مخې ته دي. نور حال په تاسو ته زمونږه همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
تیره میاشت د روسیې جنگي الوتکې د راغورځولو له پیښې وروسته د ترکیې او روسیې اړیکې له تاوتریخوالي سره مخ دي، او انکره اوس هڅه کوي چې له قطر، آذربایجان او نورو هیوادونو څخه د انرژي خپلې اړتیاوې پوره کړي. د ګلوبل سورس پارټنرز نومې اداره کې مشاور اتیلا یاشیلا دا وایي د زر موافقې اثر نه ښکاري.
This conflict is permanent since Ankara has no intention to change its Syria policy. It understands that at the end we will need to reduce our dependence on Russian energy sources.
هغه وایي دا شخړه دایمي ده په دې چې انکارا د شام په اړه تګلاره کې د بدلون اراده نه لري. هغه په دې پوهیږي چې د روسیې د انرژي په منابعو باندې خپل انحصار کمولو ته اړتیا لري، چې دا وخت د ترکیې د طبیعي ګازو د لیږد 55% دی. څارونکي په ګوته کوي چې د موافقې له لارې ترکیه پابند ده چې تر راتلونکي دریو کلونو پورې له روسیې څخه ګاز واخلي، او د یو نوي سپلایر لپاره د ترکیې د ګازو ټوله اړتیاوې پوره کولو په خاطر ضروري اډانه جوړول به کلونه واخلي. څېړونکی یا شلی دا وایي له قطر سره د مایا طبیعي ګازو یا ال ان جی لپاره قرارداد کول کېدای سي چې د روسیې لخوا په عریضي توګه د ګازو لېږدونې د درولو د مخنیوي لپاره وي.
In case Russia used the excuse of technical problems to cut deliveries for short term NG
هغه وای په داسې صورت کې چې روسیه د یوې تخنیکی ستونزې په پلمه د غازو لېږدونه د لنډ وخت لپاره ودروي، ترکیه سره به د دوو یا درې ورځو د اړتیا لپاره طبیعي غاز موجود وي. موږ خپل د ال ان جی درآمدات زیاتولی سو، خو په خپلو بندرونو باندې د دې لپاره کافي اسانتیاوي او ټرمینلونه نه لرو. د ترکیه په حکومت د خپل انرژي د پوره کولو لپاره د توله ستراتیژي نه درلودلو په اړه نیوکی مخ په زیاتې دودي. خو د جمهوریت ورسپانی سیاسي څېړونکي سیمی ایدیز وایي د انکارې لخوا اوږدمهاله هدف ترلاسه کولو کې هم غټ چیلنجونه دي.
ترکی سیمز تو بی ریلاینګ اون آذربایجان اند پاسیبلی سم سنترال ایشین ریپابلکس، بٹ دی پیپل ار فورګیټینګ هاو انډیپندنت دیز.
هغه وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په آذربایجان باندې تکیه کوي او په امکاني توګه ځینې مرکزی آسیایي هیوادونه باندې. خو خلک دا هیروي چې دغه هیوادونه په روسیه باندې څومره انحصار لري او څومره د روس تر سایه لاندې دي. نو د روسیې پر ځای له بل ځای څخه انرژي ترلاسه کولو کې هر ډول مشکل شتون لري. انکاره د عراقي کوردستان ولوري ته هم د انرژي د اړتیاو په باب ګوري، خو هلته هم لږدونې د کوردي یاغیانو لخوا ګواښېدلی سي. څارونکي وایي د انرژي اړتیاوې پوره کول د انکارې لپاره یو ډیر مشکل او مهم ګواښ جوړېدونکی دی.
ګران اردوونکو، هم په دې د باندې د نیمې ګنټې خبرونه سرته رسیږي. لږو شیبو کې به زمونږ همکاران کلثوم کاکړ او شعیبزاده تاسو ته د دوو ګنټو پروګرام وړاندې کوي. سهار په خیر. تاسو په دې پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستلی شئ. 001202205004 او 03 سره زمونږ پروډوسر وو اشفاق مومن. موږ سره اوسئ.